آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوالي او اسلام چې له 1400 کال څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونوالي.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمې خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مړ کیږم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو لډلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
زه عاشقم یار هم نیز نور څه نه لرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د څلورم سرود لومړۍ برخه واوري.
پنځه وارې شل زره سرتیری ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډي په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لنن اته وشکاله وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پار یې قلم راپورته کړ. له ښوونځي فارغ شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکې خود. له دغې څانګې په ښو نمرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستري ترلاسه کړه. بېلابېل نظمي او نثري آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1:30 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي ونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې ونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي ونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1:30 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنګ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنګ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنګ 14 هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي 13 ونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنګ دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوې والی وای چې د خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې لالارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبري اعلانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیه قمندان ملپاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونه د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو آثار او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پاتې شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنگ ځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسې زه خو دی وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوه د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د خبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سونه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې په پیښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړې او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړې، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورو ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلې کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتوني ما او ما نه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتنو پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رقم حالت راځي زه بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه وازی دا چې شاعر و، هغه ګن نور نثری اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه لمرګ سو اونې وړاندې له ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې د خپل آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې د پلمړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بخته ورشه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی. تر دې وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړ چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نه کړ کې نه کاس مندلې ده. تر دې وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي، هغه وروسته ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی.
ارواښاد ګلاب له روان ویرجن د ورڅخه ډیر زوریده او د همدغه زور لمخې شعر لیکه. افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت.
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډېر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ کوار څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جون شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کو اس موږ خپل دردونه پزړه کې دننه د ځان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو.
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسرلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې. ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه. خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو.
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان لکېږي نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم نشي کهر سوز ددی بنوال ساتنه کوم.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوي دي. د جنوبی پښتونخوا لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننه هنر جاج مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
مکسرا لیکوال شاعر او سیڑون کے استاد محمد صادق جڑک سے دم گڑے ناستے لدوئی سرا د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندھے چھ د پختونوالی پنم د چھ دغا اثر تاریخی جغرافیائی کلتوری ادبی او عصری سیڑن دا خبریں کہ ژړک سے پوپل کے رتو آیا دغا اثر چستا سو دے دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن دے دم پسومره وخت کې لیکل پسومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي.
ډیر مننه. ما خو د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن شل پېښور پونتوم څخه ما ډاکټرا خسته ده د ڈیزرٹیشن ملکلې د دې لوړ سرلیک ته دی پښتونواله یعنی پښتونوالی. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه په خاصه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر وو. نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې مدی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیا. خاور او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغیر کوي. هغه جغرافیا بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلس سوه کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغیر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده. پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شول. مال د پښتو یو متل دی وایي که یو لري سل وارې پښته که سل لري سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لري سل وارې پښته که سل لري سل واړه پښته. او پښتونواله او مغلواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغلواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و دا دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی معلومات نه وي ورته دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسس کې چې ور شامله وه دا له دې سره تعلق درلودی. څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب. ګلوبلایزیشن څه دی؟ د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله، د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې. پر دغه باندې په دې څپرکی کې باغ سوی دی. او پنځم باغ چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی، پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې، په دیواني ادب کې، په متلونو کې، په لنډیو کې، په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب، په کافي پن کتاب دی، څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی. اساسي پوښتنه دا ده، د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه څه راغلي دي؟ ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي؟ د دوی د اصل نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده؟ ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي اصل څېړنې شوي دي، د ژبپوهنې له نظره شوي دي. پوهان مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي، تر هر څه سیاسي، خارجي، تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې معاملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب، په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي، د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي، او مغرب خواته، د هند خواته، او د دې پارس خواته، او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاتې شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي، خدا هم ذهن یې نه مني، ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو له څه دي. نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي، که د ادم ژبه پښتو شي. نو دا شیان چې دي د خلک له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، که داسې کوټلي پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوي څېړنې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي. ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال اوس زه کاکړ یم چې کاکړ غرغښتي. نوي څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ، کاسای، ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري، په ساکانو کې راځي. او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باس کېږي، خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی، ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو، له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم، دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته. چیرې لږ چیرې ډېره، چیرې لږ چیرې ډېره، خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده، په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم، نو زه دلته که د یو چا میلمه یم، هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي، هغه میلمه پالنه کوي. چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي، زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي، میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې چې دی یا بېلوي. او دا د پښتنو جغرافیا، د پښتنو سیمه، د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي، دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو سره موږ رابېلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی، په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي؟ دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې. ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې؟ څه راغلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې پرمختګ دونه غټ کوم نشي جوړېدلی. کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې، نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم، هندویزم او دا نورو مذهبونو د افغانستان پکل دا ویل کیږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده. ټول مذهبونو دلته وده کړې ده، د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژرک صاحب، ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر یوه ځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، نو هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم دی، خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعرۍ د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
اک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی؟
ډیر زیات مننه. دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وی چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې غلی کم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې همدا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت ویلی زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم، یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
اکثر شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
د سړي چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دی هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرامه کما. هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا زه شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی، ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ومویل چې تقریبا 15-16 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي، زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و، ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړی چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي، تر څنګ بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړي، خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي، نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مانه نه یې پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډیر ښه دسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغه کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خو پراخه مطالعه په دې اړه کوم.
خلاص، ته مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر غوي تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي، آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي، هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی، خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیره یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو تا طبعاً دغه دوا لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کیدل زه فکر کوم دا بزما خوشبختی وو سی چې په یو انسان کې د دوا لوی فطرتونه هم د نازک خیال وو سی هم د ریالیست وو سی یعنی زه په خوخیمه خو دا سینه د چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالی ډیره غالبه وو سی نه په ریالیزم باندې زما نازک خیالی چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه دا سی چې چې هغه د هر انسان سره ملدی که هر هغه څوک چې ځان ته انسان وو وایي زه فکر کوم هغه په عاطفه به ور سره ملو اوسي
اوریدونکي به دا محل په تمه چې ساسي شعر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل رات وایي
لومړی به درته یو غزل وایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وځي عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له خار وځي ز او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار ز او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه منی خبرې له مدار وځي زما یاغي ککره نه منی سجدې تیګو تا زما یاغي ککره نه منی سجدې تیګو تا ز پرې خفایم کمې سر له دغې دار وځي او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري خپلواک څيري بګریوان کړم چې لکاره وځي
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي
زرپاڼه
شیرینی ډاکټر صاحب مرشوم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه په یوه ساه لګیا وو ډاکټر صاحب مرشوم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لکه خوری په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده ه دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خبه شي د له درد لکه مار تاویده پر ډاکټر غوسه شو زه وایم نس می خوږیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي ژر کوه مړ کیږم ډاکټر شونډې بوڅې کړې وروره بهر هر څه شته ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دی وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټری د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوی د خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټری راوستي دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم پوه شوې دا وخت دی چې واسطه دی به هر کار د کیږي ته خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي نور مې اعصاب مخربه وه ژر وځه امین پزګیرو څنګه وګراو تلیفون یې راوویست او کې یې کړ هلو فواده تر کلینیک راشه ټول ملګری راواله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نوې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شاهي کړه سړی ښه نه دی چې صحه ځامې ته ورسوو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکټرانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غک نور غلی کړل. ډاکټر صاحب سم وایي، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو بي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کېږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره و چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کېږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. تاریخ وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یو معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړې دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي، د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه اثر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي موږ ته راپاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه. زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو، یو پر بل عاشقان یو، په خپل عشق صادقان یو، یو پر بل پسې رنځوریو چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق که دی که بلا دی، عشق که دی که بلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی، که غږ نه کا عاشقان څوک، مړ سي دوی پر دا جهان څوک. ځکه مخ په اوښو سور کړم، ځکه مخ په اوښکو سور کړم،
زه کباب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم، څه تومت په فریار نه کړم. ولی هر ځای زه بیلتون کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سروخ کو رژون کړم، هم آشنا خوار کړم هم ځان، بیا تهمت کړم پر دوران.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم صورت کې واوریدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم صورت کې څه پیښیږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی. زرینه ملکه بر سر پر تخت ناسته، خادمان او کنیزان ترې تاویږي. د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي، د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو، څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو. په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې. د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شنګهار د پایزیبونو د ساقیانو. یا خندا ده یا خبرې د مشرانو، چرته لرې د رباب و چنگ نغمه ده. یو ناڅاپه ملک شورا ولاړه، شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې. ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه. یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو، یې په توره او په پوهه کې ښاغلي و، پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي. خو نن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم. په ګاونډ کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی، لوی لښکر د پارس را ایستی زموږ جنگ ته. پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری، ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډي. په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ چارګرو یې شمارلی دي پوزونه. اردوان دی را روان د زرنګ بند ته، چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ ښار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته. زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم، چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه، د کوروش د جنگ سوبمنه هاویاړلې، چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ. د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه، چې د شاه پرې کړی سر یې ورنه راوړ او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ. زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، د هغې انا د وینو غورزنګونه، د لومړۍ زرینې بله لور زرینه، نن ولاړه د هرمند په ننګو نام ده. هرمند زوی د ساکستان زمونږ ورور دی، هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی. زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ پټي زموږ باغونه پرې خړوب دي. دا اوبه د ساکستان د وجود وینه، همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي. ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایی، دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی. زلمسی د تایمیریس بیایم ولاړه، نن په ننګ د ستر هیرمند چې زما ورور دی، بل کوروش دی را روان، بل یې لښکر دی. د لومړۍ زرینې روح موږ ته په تمه، هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي. ما چې تاسو را بللی یاست لرې، د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه. پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه، ما چې تاسو را بللي اصل لري د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه، پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه. د ملک په خبرو کې څه شور و، درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول، تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو، د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ.